پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په کندوز کې د بخاریو جوړونکو وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونه واسنه لرو چې بخاری رانیسو او بخاری رانیسو لرګو واسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
ماسلین سی دی دی لا فارغ سوی نه دی د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په سلو ورځو کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه خانه دی او افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسیم. امریکایي پولیسو ویلي د نومبر په 19 باندې د پولیسو لخوا یو افغان وګړی وژل شوی دی. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو غیرې ورخیلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د ترهګرۍ د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي. د همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز هڅې ډډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استادی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړه چې یوه چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه استوګنه سیمه کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی و او په روغتون کې ساه ورکړې. د راپورونو له مخې امانی په یوه ودانۍ کې خلک ګواښله او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر د پولیسو په استازیتوب د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. هغه ویلي د پولیسو لخوا زور ته د متوسل کېدو او د پیښېدونکي خطر تناسب نه و ارزول شوی. د ترکیې د پولیس په بخښنه سره د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرله پسې ټیټېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوید. د سې شنبې پر ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په 15% ته ولوید. د ترکیې د پیسو ارزښت وروسته له دې مخ په ځوړ شو چې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمېدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزي بانک د سپټمبر میاشت رئیسی د سود کچه 4% کمه کړی ده. اخو په استانبول او انقره کې لزګونه کسانو د واکمن ای کی پی عدالت د ګوند حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لزګونه مسلمانانو ګیري ورخریلی چې د اقدام په دغه یواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګونونه پارول دي. د ازادي رادیو ازبک څنګه د یو ځای فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 200 مسلمانانو ګیري په زور خریل شوې دي. دا ښار له پلازمینه تاشکند سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. ازبکستان که فعالان وی پولیس یوازی ده هاوغ کسانو گیری خریی چی مسلمانان دی خول آغو سرکار نلری چی ده سٹایل لپاره گیری پریخی دی. ده انگیول خار یو اوسیدون که ویلی پولیس یزکا گیره خریلی چی ورتوی ویلی تراغر واندی خکاری. په امریکا کې د کورونا مثبت پیخی داسې محال زیات شوی چې لزګونه میلیونه امریکایان د منن ورځ یا تانکس گیوینګ دی په رخصتۍ له کورنۍ او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15 ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایی سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هره ورځ متحدو ایالتونو کې د کورونا شاوخوا 100,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو 2 ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هره ورځ 1400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونونو کې د خلکو بسترې کېدنه هم زیات تشوی او داسې ویرشته چې د رخصتۍ پر مهال به د کرونا پراختیا ته نور هم زمینه برابر شي. دا مهم خبرونه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او به دوام کوي. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندیشنې وړ بولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15 د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدي له قوله ویلي په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند له تیرولو منع شوي دي. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې له دې چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او دراتونکو لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه 14 افغان مرمنو د ژوند داستانونه به د روښانه کړي چې افغان مرمنې په تیرو 2 لسیزو کې له څومره سختۍ راووتي او کومې لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره لدی چې هوا سړه شوې ده او شمه پر رسیدو دی، په کندوز کې د حلبي سازۍ کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلیبي سازان وای وروستي سیاسي بدلونونو د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی دی. دوی وای په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له همدې کبله ساش کال د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې آن د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبي سازۍ دکان لري وایي
زمون سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم.
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیاتې بخاری جوړولې، خو سږ کال مې 30 دانې بخاری جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است او مردم توانایی ازی را
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوي دي، بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولی چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وایي پخوای خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونې وس نه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو سې رانیسو، نو دا ژونده سې تېروي، نو یا بېروزګاري ده، همدونې کار کوو، کارونه هم نشته، ده مازې یو کار پیدا سي ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري، خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاري وس موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي، یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مرڅ ګراني کې مثال غوړي دا شیان د مرز موږ وس تمام نه کېږي، دا شیان والو بازار کې بیکاري زیاته را، باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
مخکمو په کندوز کې د اقتصادي ستونزو لکبله واوریدل چې حلبي سازان یا بخاري جوړونکي وایي چې د پخوا په سیرې بخاري نه پلورل کیږي. اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته ویل تیر کال افغانستان 122 میلیونه ډالر صادرات درلودل او سږ کال دا کچه 900 میلیونه ډالر ته لوړه شوې او تر ټولو ډیر صادرات په تیرو دریو میاشتو کې شوي. ښاغلی محمد د سپین بولدک د لارې بندېدو خبره ردوي او وایي چې د سپین بولدک سربیره اوس د تورخم، ډنډ پټان، غلام خان، خرلاتی او نورو بندرونو له لارې هم د صادراتو په وړاندې کوم خنډ نشته. په ورته مهال د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان 12.85 میلیارد افغانۍ صادرات درلودل. پاکستان هند ته اجازه ورکړه تر څو له افغانستان سره مرسته شوي 500 ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګې بندر د لارې افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د واګې بندر له لارې د دغه مرستو د انتقال جواز 13 ورځ د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند شارج دفیر ته وسپارل شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایي اقدام په توګه یاده کړې، ځکه وړاندې تر دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارې له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. د هند په دغو بشري مرستو کې چې ټاکل شوي د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي، غنم او درمل شامل دي. د یادونې وړ ده چې د واګې بندر له لارې د هند د بشري مرستو غوښتنه دوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د طالبانو حکومت د یو پلاوي د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لخوا مطرح شوه، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 106 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ او 40 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 1560 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکو ادعا کوي داسې ډاکټران د ناروغیو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو د درملنې له کبله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین سی دی دی لافارغ سوی نه دی، دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري، نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي. دغه محصلین سی دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخه مو په ګیلان کې لرسې وخه دې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرسې هغه ډاکټر مو سرکته لږه تختیدل د وخنې بار کړی دا اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړي کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړل وایس تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یاته د وخنې خلاص کړي درو میا سفره پر خطر راځي خلکو ته خپل سر دوا ورکوي. نو دا پیخه مخه کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې د شپې خرم باندې سوي ودسي نن د ډاکټرانو شي غو خځه ته د شي په بشکړی لګولې وسې دغه خځه وار هغه سو یعنی او پات سو ده نو ته درکم بې کفایت د ډاکټرانو شي دغه هیڅ دا ولکان لري شي ول دی مرزان په سمته ګټاوي کې
ډیری روغتیا پالان د مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته پاسی د ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جیلی اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اخیس په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پرله پسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواره کړې ده. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو چې وړاندې کیږي. د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازي چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي بده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وای
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوګي او خازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شي کړهونه لیدل او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکی سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، کچیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنی اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکی چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نسپاری او حتی غزیر می چې دوی درلودلې حالته او امانات و با مفاد یا بی مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې د تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي استلای او شرکتونه هم نشي کولای چې کچيري هر عمر چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي استلای. دا موضوع بے باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي اوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولیدو ته په اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولیږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي، خو په نمایشي توګه باندې د مخزون استفاده کړې، اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوي وي، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفی دل او بلبل خو کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې، خو د تحولاتو را تک سره او د طالبانو د رژیم را تک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشغورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه قربان نه وي، په بل قوتوګه ډېر امکانات لري. مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي، نه اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم اف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دی پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده، نو هیله من یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د چیر حکومت په وروستیو دوه میاشتو کې هم معاش نه را اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې څلوېښت امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري دولسنیمی بجې شوې. د روان خبرونه په دوام کې نور بسته اونیس پروگرام لرو، خو مخکې تر دې صفی الله ستانکزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو مخه ونیسي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړ چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو هوټل کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. د راپورونو له مخې امانی په یوه ودانۍ کې خلک واخل او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخیلي چې دې اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو برګونونه پاره ولیدي. د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پر لپسې ټیټیږي. د سیشن می پروژه ډالرو او نور اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 15 ولوېده. خلکو هم په دې خبرګون د حکومت د استعفا غوښتنه کړې. او په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې داسې مال زیاتې شوي چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیونګ ډے په رخصتۍ له کورنۍ او ملګرو سره ټولیږي.
شکست سکوت. السلام علیکم. د آزادی رادیو شکست سکوت یا نور بس دی خپرونې ته شرغلاست. زملالی بشیریم د دې خپرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده چې د نومبر له 15 نیټې سره برابره وي. پر دې موضوع باندې نن له خپلې میلمنې شینکۍ کړو خیل سره خبرې کوو چې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی پاته سوی ده. کړو خیل صاحب همدا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل ده. سلامونه کړو خیل صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه ملي جان تاسو ته او د پروګرام محترم او اوریدونکو ته مهرباني.
کړو خیل صاحب، په لومړي سر کې کتا سمج ته وایست چې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ څه اهمیت لري او آیا داسې ورځ لمانځل به کومه تغییر راولي؟
زما په اند باندې ځکه چې په همدې هدف باندې دا ورځ لمانځل کېږي، 15 نومبر چې تر آخری ورځ لسم د دسمبر د بشر حقونو ورځ، دغه 14 کمپاین د دې لپاره چې خلک په دې مسله باندې آګاه شي، د دې مسلې په اهمیت باندې چې د سبق مبارزه وشي، دغه ناوړه اثرات د انسانانو په ژوند باندې، که هغه رواني وي، که هغه فزیکي وي، که په هر لحاظ باندې هغه ناوړه اغېزه یا تاثیرات لري. او همدارنګه دا ورځ په همدې خاطر باندې لمانځل کېږي تر څو پورې مسؤولین د دولت یا حکومتونه یا پارلمانونه، هغه څوک چې صاحب اختیار دي، هغوی په اسلام متوجه شي او احساس مسؤلیت وکړي چې څنګه لارې چارې ولټوي تر څو پورې په دغه مبارزه کې شامل شي او معنی د دغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې باندې، چې هغه پالیسیانې وي، که هغه بودیجې مسله وي، که هغه قوانین وي، که هغه نور فرصتونه دي، باید چې باید دا ټول برابر کړي د ښځو په خاطر باندې، د ښځو د پیاوړتیا په خاطر، د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په خاطر باندې، او د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې په خاطر باندې. نو ځکه دا ورځ خورا د اهمیت وړ ده او په همدې خاطر باندې تجلیلیږي تر څو پورې مسؤلین هم متوجه شي او خلک هم آګاه شي چې په د نړۍ په ساته باندې په کوم هغه تحقیقات چې ویل هر دری خوښوي ومرمنه له یو تاریخواله په ژوند کې تجربه کوي او په بحراني حالتونو کې لدریونه دوه ځې یا دوه مرمنې تاریخواله تجربه کې د یو ډیر لوی رقم ده ام دې خاطر باندې دا کمپاینونه د او په ملي سطح دا موضوع مطرح کول د اهمیت کوي چې یو ناوله پدیده ده او دې په وړاندې باید مبارزه وشي.
بله کډوخیل صاحب، تاسو په د افغانستان په پارلمان کې ځینې قوانین جوړولو کې هم ونډه درلوده. د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې رامنځته سو، دا د شذو لپاره یو لوی مهمه لاسته راوړنه بلل کېده. په دغه قانون کې ستاسو په فکر کوم هغه د پام وړ ټکي شامل و چې باید پاتې سي او عملي سي؟
د فرانسې په تاریخ کې لومړی ځل د پاره په اوله دوره کې چې کلمې په پارلمان ته لاړو، همدارنګه د مدني ټولنې په همکاري باندې موږ په یو قانون په یو پیسې یو طرح باندې کار وکړلو چې لومړی ځل لپاره تاوتریخوالی باید تعریف شي او هر څوک چې دغه تاوتریخوالی د چا په وړاندې باندې کوي، د یوې ښځې د نجلۍ په وړاندې باندې کوي، هغه به د مقابل کې باید مجازات شي. یعنی مختلف موارد څلور څلوېښت مادې وي، فکر کوم چې کلي ادمه نیوتلې د دې قانون چې مختلف چپترونه یا فصلونه یا باب درلوده، خو یو بخش عقد جزایی شکل هم درلوده. یعنی هر نوع خشونت یا هر نوع تاوتریخواله یا هر ډول تاوتریخواله کې یو څوک دی یو چا په وړاندې کوي، یعنی یو نارینه یا یو کوم بل کس دی بلې کس په وړاندې باندې کوي، دغه مقابل کې هغه معینه جزا موجوده چې باید که څوک آرس شي د کولای شي چې بل قانون نه کومک وغواړي او دغه په وړاندې باندې باید هغه کس مجازات شي. که هغه په زور واده کولو، که هغه وهلو ټکولو، که هغه مثلا شکنجه کولو، که هغه د انسانانو د یوې ښځې محروم کول له هر نوع فعالیت یا کار یا ژوند یا تحصیل یا هر څه، یعنی مختلف موارد چې په قانون کې ځای په ځای شوي وو، نو دا یو اهمیت قانون او دا باید چې ساتل شوی وای، ځکه چې غیر دغه نه که یو چا هر نوع تاوتریخوالی د یوې ښځې په وړاندې کړی، چون په قانون ماده دغه باره کې واضح نه یا صراحت نه درلوده، په موږ خاطر باندې څوک نشو نیولی یا شکایت نشو کولی. نو د دې خاطر دا قانون ډېر په اهمیت و.
بله کډوخیل صاحب، لکه تاسو چې معلومه ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موجود و، یو څو موده مخکې د شذو وزارت و، د شذو لپاره ریاستونه و، همداراز یو شمیر نورې ادارې فعالې وې چې د شذو ژغونه به اوریدل، د دوی شکایتونه به ثبتول. اوس چې دا هر څه نسته، تاسو په فکر باندې دا د شذو لپاره څومره لوی ضربه ده چې د دوی د حقوقو په برخه کې رامنځته شوې ده؟
څنګه چې ما مخکې وویل چې افغانستان خو اسلامي جمهوریت په هر کال دغه شپاړس ورځنی کمپاین په لارې اچول، که هغه وزارت و که کمیسیون د بشر د حقونو مستقل کمیسیون و که همدارنګه پارلمان و مدني فعالین و د ښځو شبکه وه، مختلفو یعنې دولتي و غیر دولتي ارګانونو به په دې کمپاین کې ګډون کوو. نو معلومدار یو خیل سره راوړنې منګا درلودلې په دې اړه باندې، خو نن سبا نه تنها چې دغه ټول فرصتونه له خلکو نه اخیستل شوي دي، حکومت طالبان خپله باعث دي کېږي یا خپله باعث همدغه خشونت یا تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې شوی دی. لومړی دا چې مثلا دوی نه د حق تحصیل یا د زده کړې او د علم ورڅخه اخیستل شوی دی، له دې نه بدتر خشونت یا تاوتریخوالی ترخواله د چاپ وړاندې څوک کولای نشي، دا بدتري خشونت ده چې دوی کوي. یا مثلا د کار کولو فرصت، تاسو وګورئ چې زیاتې مېرمنې په افغانستان کې نه تنها چې کار کول دي، ښځې حق ده چې وګوري چې کار وکړي، بلکې اکثره دغه مېرمنې خپل کورنۍ ته پیسې ډوډۍ راوړونکي یا د نفقه پیدا کولو کسانو، نن هغه مېرمنې نن سبا په کور باندې ناستې دي.
یعنی هر نوع تولنیز فعالیت ندوی محروم شویل رسانه یا نه فرهنگی فعالیتون نه اقتصادی فعالیتون نه دوی پا کور که بندیانی دی دخبال یا بطری خوشونت یا تلتریخوال در ذکر چه تلتریخوال اخبال یا منفی عزیز در انسان پا روان پا وجود بنده لری بده یا تکلیف رو تا پیدا که صدمه رو تا رسلی نو دخبال یا خوشونت ده نو دا خوشونت خوشونت طلبان را منست کرده نو وزارت ورتلش په اته د وزارت په تعمیر کې امر بالمعروف وزارت یې هلته جوړ کړ فقط چې په ټول افغانستان یا په ټول کابل کې بل تعمیر نه و یا همدارنګه پانتون دروازې د خص په وړاندې باندې وترل شولې د کار د فرصتونو د ریاستونو د وزارتونو مونږ د ټول دروازې د افغان مېرمنو په وړاندې باندې وترل شو همدغه تاریخوالې وایي نن کله په فقر بیچارهګي بدبختي په تنګدستي په مجبوریت کې ژوند کې به حق تحصیل هم نه لري همدغه تاریخواله ده او د تبعي طالبان چې متوجه اوسېږي چې نه پېکم دا څنګه په ټوله دنیا د ښځو لپاره یو آرام محیط او فضا د حکومتونو احساس مسؤلیت کې په افغانستان کې همیشه خبرې سرچپه شي هر نو تحول چې راځي د هر نو تحول قیمت ښځې ورکوي بس که زله حق نه ماهو مسی که زبد وټه کول شي که زبد وزپل شي او حد نو یا حد ډول ترڅو خوره دی په وړاندې باندې کې چې واقعا قابل تاسف او تاثر ده
بلې کړو خیل صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه چې شدي په لومړی سر کې د هر څه قرباني کیږي هر تغییر او تحول چې راځي د هغه لوی بای شدي پرې کوي که هغه په دې برخه کې وي چې د دوی په جګړه کې د دوی خپلوان مړه کیږي اولادونه یې زامن میړونه یې دوی کونډیان کیږي او به سرپرست کیږي او همداراز ک نور څوی لکه د شونځي څخه راګرځول د کار زمينه نور ته برابرې دل او بلکې د کار حق ورڅخه اخیستل کېدل نن د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونامای او اعلامیې خبره کړې ده په دغه اعلامیه کې ویل سوی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغان شوځو او نجونو واوري او د دوی تجربو ته غوږ ونیسي او د دوی اړتیاو ته په بیړني ډول ځواب ووایي آیا تاسو په دې برخه کې کوم وړاندیزونه لرئ چې نړیواله ټولنه څنګه په بیړني ډول باندې د شوځو خبرو ته ځواب ویلای سي د دوی غوښتنو ته
بالکل افغانستان فعلا طالبان حکومت د بینالمللي کومکونه بغیر اته نشي کولای خپل حکومتداري ته دوام ورکړي نن په یو بد حالت کې خپل د طالبان حکومت قرار لري د طالبان کوم هيئت چې کله د دوه هیته او غوړي چې د بینالمللي ټولنې سره مذاکرات لري او ورته موضوع چې ډېر مهمه ده نړیوال باندې افغانو مېرمنو د حق او حقوق مسله مطرح کړي چې چیرې دی په خپل پالیسی کې بدلون نه بل نور باید هیڅ نو همکاري وسره ونه شي ځکه چې مهم ترين شرط باید همدغه وي چې دروازې د افغان مېرمنې په وړاندې باندې باید پرانیزي که هغه د کار وي که هغه د تحصیل وي که هغه د فعالیتونو وي که په سیاست کې وي که په فرهنګي په هر ډول فعالیتونو وي باید دوی دا اجازه ولري ان دنیا باید د افغانستان د ښځو د حقونو خوندي ساتلو مسله باید مشروطه کې له دوی سره په هر ډول اقتصادي یا سیاسي یا امنیتي هر ډول همکارۍ لپاره باید افغان ښځو حقونه باید مطرح کړي وسره غیر دغه نه هغه بهانه چې دوی له دې سره د محدود کولو لپاره دا هیڅ قابل دی قبول نه ده دا هیڅ منطق نه دی په اوسنی پیړۍ کې په اوسنی ژوند کې چې سیدی خزې دا رقم محرومه ساتي که دنیا له دوی سره دا موضوع جدي ونه نیسي ما تاسو وګورئ چې حتی رسنۍ ته اجازه نه ورکړي چې حتی تاسو بدبریانه وایي چې مثلا مظاهره د حق له اساس نه او واخلي سوسي په باندې محدودیت وځکه د سره لامل نه مثلا رسنۍ ته ورکړي چې کوم مطالب نشو سي کوم نشي ترشوي دا مطلق دیکتاتوري دی نو دوی خدای رحم نشي کول چې د ښځو غږ خفق کی مثلا دنیا د ښځو په وضعیت نه خبر نشي کوم غوړي کې ونه غوړي دنیا باندې افغان مېرمن د وضعیت نه خبريږي په هر رقم چې وي هم بهتره دی چې افغان ولست باید یو واک شي
د افغان مېرمنو حق دی چې باید دوی ورته فرصتونه برابر کړي، دوی د کار زمینه برابر کړي، دوی تحصیل زمینه برابر کړي، په حکومت کې ورته ونډه ورکړي. غیر دغه نه د حکومت دی په صرف څو نفر ملایان باندې چلی ته هیڅ امکان نه لري چې مخته ولاړ شي، او دنیا باید واقعا ونه غوښتنه وکړي چې په حکومت واقعا ټول شموله حکومت وي. نور هغه دلایل چې دوی وروایي چې دا یو ټول شمول حکومت ده، په دې ټول شمولي کې جنسیت هم مهمه ده. د ښځو ونډه باید واقعاً کې مطرح شي، ښځې به د ادرس پیدا کړي، ښځې غږ دوباره پورته شي، ښځې باید خپل مشروع ازادي بېرته لاسته راوړي. د حق ورته اسلام ورکړی ده، لومړی حق چې ښځو ته په دنیا کې ورکړل شوی هغه اسلام ورکړی ده. دوی نه شي کولای شي چې دوی خپله یو افغاني اسلام پیدا کړي او ښځه بېرته محرومه کړي له ټولو مشروع حقونو نه. دا بن صافی د افغان مېرمن سره.
بله، تاسو یادونه وکړه چې اسلام حقونه ورکړي دي ښځو ته. موږ چې د کومو خلکو سره خبرې کړې دي زیاته یې د ښځو سره، هغوی وایي چې دوی د پخوا څخه لکه کوم مسلمانان ښځې چې دي، هغوی وایي چې دوی د پخوا څخه مسلمانانی وي، د دوی کورنۍ مسلمانې وي. داسې نه دي چې د طالبانو پر راتګ سره خلک یا افغانان اوس مسلمانان سول. دوی یعنی کوم ژوند چې کاوه هغه مهال هم د اسلام په چوکاټ کې ژوند کاوه. ستاسو په نظر باندې طالبان ولې د ښځې له نوم څخه دومره بد راوړي، ولې له ښځو سره دومره ضد کوي؟
زه فکر کوم چې هر طالب له وی مېرمنې پیدا شوی مېرمنې سره واده کړی او یوه لورکۍ هم لري، یوه خور هم لري. دا هغه مدرسې دي چې په پاکستان کې جوړ شوي او پاکستاني ذهنیت په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، او سیاستوال او استخبارات چې یو مملکت کې غواړي چې شاته باید پاتې شي، د هغه مملکت مېرمنې باید بې سواده اتل او باطل باید واوسي. ځکه چې یو بې سواده مور هېڅکله هم یو باسواده ماشوم ټولنې ته نه شي تقدیمولی. که غواړي چې همېشه افغانستان دوی تسخیر کړي، په افغانستان کې همېشه دوی خپل جهاد جاري وساتي، افغانستان یو همېشه یو محرومه او محتاج ملک وي، باید د سواد کچه یې دومره وي لکه دا اوس پم د کومه ساته چې اوس موږ په دی حکومت کې وینو. نو دیو د دې خاطر د ښځو بې سواده ساتل او محرومه ساتل عامده رقم مسل په دغه مدارسو کې تدریسول تر څو پورې همدغه سي او ذهنیت برابر شي، او همدا سي حکومتونه په افغانستان کې باید جوړ شي چې همیشه د تمدن مخالفه وي او د ښځو د پیاوړتیا او د باسواد کېدلو مخالفه. دا یو ستراتیژیک هدف دی چې په افغانستان کې پلي کېږي. او غیر دغه نه په سنتي شکل همیشه فکر کوي چې ولا ښځې لکه یو دوام جنسي وي، ښځې تاثیر ته ضرورت نه شته. هغه په مغه ذهنیت چې دوی چې خپل په یو محرومه ژوند کې لوی شوي، نو فکر کوي چې ښځه سره رول نه شي لوبولی. ابروز د دې معرف ته وزیر خبره چې ویلي چې باید نصاب باید اسلامي شي. نو جناب وزیر صاحب خبر نه ده چې تاسو بیولوژیک نه پیغام کوم ځای باید د اسلام مخالف یا فزیک یا کیمیا یا نور مسائل. یعنی یو وزیر د معرف چې کولای شي د سیو بیان ورکړي. افغانستان واقعا یو اسلامي مملکت ده، او اوس نه باید نه ده مسلمان شوی. مګر هغه سم چې پاکستان مونږ ته تدریس کوي یا کوم بل مملکت هغه مونږ ته قابل دی قبول نه دی. نو د دې خاطر د کې څه فکر کوم دغه ځان ستیزي یا د ښځو په وړاندې دومره زیات یا خو یې د یو سنتي پدیده ده، او بل هغه مدارس چې دوی تدریسې وي هغه کې یو بل ستراتیژیک هدف نغښتی دی چې یو مملکت که غواړي چې همیشه بیچاره پاتې شي باید د ښځو تعلیم ته بهانې ولټول شي او هغه منع شي. ځکه چې که مور باسواده شوه ټولنه باسواده کېږي، بیا هغه مملکت څوک نه شي په دې رقم اشغالولی.
بله، کډوخیل صاحب، اوس چې تر زیاتره یعنی ډیرای هغه شزی چې په افغانستان کې یې پر لوړو څوکیو باندې کارونه کول، دوی لوست شزی وي، دوی په کار پوه شزی وي، دوی مسلکی شزی وي، هغوی یعنی لوی فیصدی له افغانستان څخه ووتلې، دا د افغانستان څومره په زیان ګڼي تاسو؟
مالندر هر باسواد نارینه یا شزه که چې افغانستان نه وزي د افغانستان لپاره یو ځای ده، ځکه چې هر څوک خپل اثر په مملکت کې لري او د هر چا لپاره ځانته ځای و او دغه مسؤلیت و مندر یو لویه ځای ده. اما دا په دې معنی نه ده چې افغانستان کې نور باسواده ښځه نشته ده یا باسواد نارینه نشته ده.
چې هغوی ته باید کار زمینه برابره شي. اوس هم کادرونه په افغانستان کې چې باید دغه فرصت ورته ورکړل شي چې حکومت او طالبان که غواړي چې واقعا په افغانستان کې مستد خدمت وشي، نو د خپل لمنه د پراخه کې دروازه د خلاصه کې فرصتونه د برابر کې چې دنیا هم خلک ورنه رضایت پیدا کړي، دنیا به هم سره همکار شي. په کوم ذهنیت باندې چې دوی راغلي فکر کوم چې دوی خپل حکومت په خپله ناکامه وي، ضرورت بل چاته نشته ده چې دوی په خلاف باندې غبرګون وښيي.
ش او د شوزو سره د تاو ترخوالي د مخنیوي په برخه کې کده نارینه ورول ته وګورو، کړه خل سپ تاسو په څه باور یاست چې نارینه افغان نارینه څه کولای شي چې له شوزو سره لاس یو کې او د دوی د حقونو په برخه کې مبارزه وکړي، ځکه چې شوزي که هر څومره مظاهره وکړي هر څومره راووزي څوک غوښ نور باندې نيسي، خو که نارینه ورسره یو ځای سي آیا تاسو په فکر دا ژغبه دوه چند نسي او پیاوړی بنسي؟
بالکل، دا کمپاین د دل پارنل چې صرف خزه باید په دې کې رول ولوبوي، ځکه خزه همیشه قرباني د دغه تاوتریخواله ده. دا په هر وګړي د دې ټولنې نارینه او ښځینه دواړو باندې د فیصله هغه د مسؤلیت دی او متوجه ده چې باید په دې مبارزه کې، ځکه چې هر نارینه ما وویل چې هم مور لري هم خور لري هم لور لري، د هغوی په خاطر باید مبارزه وکړي. نن باید هر افغان غږ پورته کړي چې د دوی لور کې باید بې سواده پاتې نه شي. نن باید هر پلار خپل غږ پورته کړي چې د دوی لور لپاره باید کار زمینه باید برابره شي. یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې نر او ښځه دواړه یو ځای کار وکړي، یو اقتصادي وضعیت هغه وخت بهتره کېږي چې په کور کې دواړه کسان صاحب د عاید اوسېږي. نو د دې مبارزې لپاره د نارینه او همغږي همکاري ډیره اړینه ده او دوی بهتره کولای شي، ځکه چې د خپل کورنۍ لپاره باید د غږ پورته کړي، د حق باید وغواړي او د دې تاوتریخوالې په مقابل کې باید مبارزه وکړي. هر څوک چې د ښځو حقونه نقضوي یا ورسره زیاته کوي باید هغه مخه ونیسي. دا یو مشترک مبارزه ده او په دې مبارزه کې باید نارینه هم باید پوره پوره فعاله ونډه واخلي.
بله، کړو خیل سه مشت په راپورونو کې ډیری د سویل سی وی دی چې د ورسته له هغه چې دنجونو پر شونځي باندې تشپژم ټولګي لوړ بندیز ولګي دی او دوی نس کولای چې زده کړې وکړي، دوی له یو ډول رواني تکلیف سره مخامخ سی دی او همدارز شته هم چې مخکې وظیفې درلودې دوی کولای چې په آزاد توګه کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په مالی لحاظ مرسته وکړي، اوس نس کولای په کورو باندې پات دي، نو دوی هم د یو ډول رواني وضعیت سره مخامخ دي. آیا تاسو په فکر باندې یو ډلې ستو تر خوالي نه دي د شوزو پر وړاندې په افغانستان کې چې روان دي په داسې حال کې چې هغوی جونې نه زده کړو ته تلای سي او شزه نه کارته؟
کاملا ګوره، ما وویل چې تاسو شروع کولی د کمپاین په اهمیت په خاطر مرته وویل چې دغه ټول تاوتریخوالی خپل یو منفي تاثیر او اغیز لري د انسان په روان باندې، د انسان په رواني صحت باندې. نو معلومدار کله چې یو جلکۍ د درس څخه محرومه شي هغه نور څه باره کې فکر کولی شي؟ هغه خو اندېښمنه کېږي، هغه متاثره کېږي، هغه رواني کېږي. همدارنګه مثلا هغه میرمنې چې ډوډۍ کورته پیدا کول خپل بچو ته یو روزي پیدا کوله، نن هغه مړې ډوډۍ لپاره احتیاج ده چې نشي کولای خپل کورنۍ خپل بچو سره کومک وکړي، دغه به څه حالت وي؟ د خپل څومره یو وضعیت یو بد وضعیت، نه تنها چې شزر دغه وضعیت نه متاثر او متضرر دي، د هغوی هغه رواني حالت تاثیر د کورنۍ په نورو غړو باندې لري. دا یو تکلیف ده چې ټول سره مخامخ شوي دي، صرف هغه کسان چې نن سبا په چرچو کې دي او په قدرت باندې رسېدلي او په خپل ارمانونه او کورنۍ بدون شک بیرون د افغانستان نه دي او هلته به خپل درسونه وایي او خپل کاروبار به ژوند به یې ښه چلان وي. دا یو مطلق زیاتده د افغانستان خلکو سره د ښځو رواني تکلیف، د نجونو رواني تکلیف، د باقي کورنۍ باندې منفي اغېز لري، په مور لري، په پلار باندې لري، په ورور باندې لري، په مېړه، په نور بچه، په بچو باندې منفي تاثیر کوي. او دا فکر کومه چې یو ټول افغانستان یو روان تکلیف سره مخامخ شوی. امیدوارم چې طالبان په دې موضوع باندې به پوشي او درک کړي او د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، بلکې ټول هغه فرصتونه چې دوی مستحق دي باید برابر شي تر څو پورې بیرته خپل کاروبار ژوند ته راوګرځي او نورمال حالت ته راوګرځي او خپل درس تم وکړی شي ورسیږي او خپل باقي ژوند هم پوره پوره تنظیم کړي په پوره ډاډ او اطمینان باندې. دا د طالبانو وظیفه ده او دوی باید پوه شي چې کوم کار چې دوی وسکي دا بدون د شک یو تاوتریخوالی ده د ښځو په وړاندې باندې او د ټول افغانستان په وړاندې باندې.
بله، که د ښځو رول تراسو په کور کې د نننه ښځې څنګه کولای سي کړو خیل صاحب چې د خپل کور څخه د خپل ځان څخه پیل وکړي او د نورو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي په خپل کورنۍ کې د نننه یعنی ښځې څنګه یو د بل سره مرسته کولای سي؟
معلم دار خزی باید چه واقعا احساس دی مسئولیت وی کی چرنگه چه نگواله چه پدیو بانی خوشنات و سیاد تلتری خواله باید این احساس دی بلی خزی پورانی باید هم ولدی که اغا خواشی بی که اغا مور بی تنگه که ولیشه دی خبرن جور پا بسارا مثلا کمک و همکار و سی گلمانی دیزی چی دی غزوی دی دی نگوریان جور سرا زیادتای باید اونکره و همدارنگه دی لورکی حق باید صبح تلف نکیه نصر زیادتای اونکی. یعنی دی خزو پا خبر منز که اغا همبستگی اغا عاطفی اړیکې یا دا ډیره مهمه ده چې باید دغه فرهنګ رایل چې څنګه ښځه د بلې ښځې ساتنه وکړي، حمایت وکړي، د زړه خواله ورسره وکړي، خبرې ته غوږ ونیسي، مشکلات ور حل کړي، نو دغه باید شروع شي. ځکه چې ښځې لاسره کې مطمئن یم چې دا مبارزه به ډیره کامیابه وي. خپله کورنۍ که باید کولای شي دغه تاوتریخوالی یا دغه زیاتوالی د بل چا په حق باندې تیری مخه ونیسي. له کور نه شروع کېږي تر همسایګي پورې، تر خپل کلي کوره پورې هم دا رقم د موضوع غځېدلی شي. یعنی همیشه هغه ښځې چې صاحب د واک او اختیار یا مشران دي کولای شي چې د یو بل سره همکاري وکړي، حمایت وکړي او معنی د ډېر مختلفو انواعو تاوتریخوالی په خپله کورنۍ کې کېدلی شي. د کار زمینه څنګه برابره کړي، د درس ویلو فرصت څنګه برابره کړي، ور اخیستل څنګه منع کړي، په کم عمر کې د واده څنګه مخالفت وکړي، همدارنګه تعدد ودونو څنګه مثلا مانع د هغو شي په کورنۍ کې. نو ډېر هغه مسایل دي چې ښځې یوه ښځه کولی شي چې بلې ښځې نه څنګه حمایت وکړي او څنګه کومک وکړي. نو دا بدون شک دا یو ډېر عالی و انساني کار ده او ښځې باید خپله کورونه شروع کړي.
بله، ډېر زیات مننه کړو خیل صاحب ستاسو د وخت څخه چې په مصروفیت کې مو وخت وایستی او له موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې له خپلې میلمنې څخه په مننه. بله، اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
गयम मोर मोर त गयम पलप के उबरा था जड़ देरा न वड़े दे बिजड़ यमल जड़रा था मोर मोर त गयम मोर मोर त गयम पलप के उबरा था जड़ देरा न वड़े दे बिजड़ यमल जड़रा था प्यार तमा सुन छो मन करी पलास के दा प्यादर तमा शुम शोमा नगरी दे में पलास के दा खुलज मातर खदा हलायो मुठे ख्वाग राता मोर मोर त गयम पलप के उबरा का
ma de jun palara ke greva
کار.